بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارده ډالره شتمني کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کېږي. نن د ډسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بېوصلۍ د له منځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغېزمنو اقداماتو څخه د مالي ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لېږد رالېږد ورهاخوا د هېوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغېزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ناټو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناټو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روته پرون سېشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډېر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هېواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سېشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سېشنبه د اوکراین د دغې اعلامیې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دغې اعلامې له صدرېدو 2 ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدېدونکو نویو او پرمختللو توغندیو ازموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر 2 کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړي دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. 2 نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلای
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکښ راغلی دی ما نن کتاب کاغذ قلم بل فات بدلی دی او پاتې شوی دی
د نظم لیکلو پاره مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته
موضوع مې ذهن کې جوړوم سو ورځې هتا میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي کم کم اړخونه فکر واخلم او څه شی پکې ولیکم
دامنی فنا غزل لرو
دانا دانا دردونه مې لفظونو کې پیلي غزل مې د مات زړه دانا راجوړ کړی
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي
په جرمني کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمني په بوند ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه په دې غونډه کې په جرمني کې مېشت لیکوال او ژباړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه
زکه چې سکار خپل وختل چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سره سمسی ته وایو چې سکار په دغه کار سره وړي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غږېدلو
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمني کې فعال دی دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي د دې دفتر مشر یحیا وردک اسدی راډو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پر لژلې پیغام کې وویل
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی چاپ کړي دي دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی وو کره کتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کېږي کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي تر 5 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي دغه سیکونډي هم د ماشوم جرأت زیاتوي هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولي په غیر مستقیم ډول له هغه اخلاقي زده کړه کوي د پوهیږي چې شی لارې له بدو بیل کړي د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري په نړۍ کې د یو بیشلم خې ماشومان 15 دورې دي له 0 تر 3 کلنۍ له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي لېبي خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژيدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څېر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي، اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یوه کتاب، د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه، دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1900 کال نه چې ما لومړی ځل د خاطرو ذریعہ درسونه باندې لیکل او خاطرې مې لیکلې، له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې. خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وي.
او بالکل دا د راتمنجب دی واستې کلون نشرو سره ده انځل سوابیا کاله او ډېر بل خیمه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب سره غلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته سوی ده زیاتره برخه یې هغه د کابل جنګونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پېښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي که مو وروسته بیا ولیکلې؟
نه، دا داسې و چې البته له دې نه مخکې خو ما عادت لرم چې وزري یادښتونه کله کله ولیکم، خو مهمه چې به ضرور و کنه. خو په جنګونو کې په هغه ورځ حتی په هغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله داسې نه چې ما دې وروسته لیکلې. البته بعضې وخت باندې چې له کابل وتلی وم بیرته برالم باید به مې ولیکلې، ډېرې کمې داسې دي چې شاید یوه هفته بعد مې لیکلې. نور مې په هغه ورځ حتی په یو سات لیکلې دي. ډېر داسې راغلي دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دي او پاته شوي دي. دغه شمې لیکلي دي چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینې ته ولاړو یا همدا به کول. بیا وروسته بیا بېرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پېښه کې.
په خاطرو کې د هغو کسانو خبرې هم څوک راخیستی شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخیستی دي.
او داسې شوي دي چې تقریبا ووایم یو داسې دي چې هغه پیښې ما خپله لیدلې دي، خپله شاهد وم د ډېرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې زه ټول وخت کابل کې وم. یو غري وتلی وم یو په میاشتې نور په کابل کې وم، ټول مې په خپله سترګو لیدلې دي. او ځینې داسې دي چې د نورو خلکو روایتونه دي. مثلا کله به چې دفتر ته ولاړو یو بل سره مې کیسې کولې کنه همکارانو، یا د پیښو متنظرین مې لیدلې دي. خبرې مې سره کړې دي، هغو خبرې مې راخیستې دي چې مثلا څه پیښ شو په پلانکې منځکه کې یا په پلانکې جګړه کې. دغسې مې راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی که مو کوم خاطرې د نورو په وینا راخستی وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکري کنه کله کله نور منظم راستن سوی دی مثلا یو خو تاریخ ما ورکای دی عربی تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بجی دی کنه او دغه چې وسو دغه پښو وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو او بل دا چې نور چې روایت کړی دی هغه هم شمه مې لیکلی دی وخت مې لیکلی دی مثلا پرون شپه په نهه بجې مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راخلل شوی دی چې یو وخت خطرې وي دا سړی یو وروسته راخلي بیا دې سړی هېري یا وخت مې هېري و هغه کدی شي مکان یې غلط کړي اما کله چې پیغور ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولای لیکن خپل احساس مو هم پرې خاطرو کې شریک کړ
ونه شمه سبا شو چې هغه جنگونو کې سوي خپل یي متوبیل شغه احساس ډیر زیات اصلاح پیوړ یو قار ورزي جنو شایانه کې ما کله چې دا خاطرې لیکنه ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود ژوند یې پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ها مش کوم روپ دی جنګ کې او دا دغه ورکه وه چې پاتې شوی خو یو څوک به ولولي چاپ شي خو شته شو کړی دغه څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنګ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنګ کې راځي چې ته به اورو کله کله زه دې نه دلم تر دا سره چې ډیر جنایتکار دلته وو مثلا کنه دې دې شوی چې کله کله به ته دې یو څوک دې خته تشکر شي ته دې جاته به کېږي خو او تبعی ده چه وای کله چې فوتبال لوبه روانه ته دواړه نه پیژنې دواړه خو په دې کې طرفداري کوي کنه موږ به تبعی ده چې چا طرفدار به وي به نو اما کوشش وکړای ده تر دې راه ده چې څو پیر شي دی راشي راشي دا چې دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مخ نه یو کې کنه پرې ده چې یو به تر افغان تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دغه وخت باندې شیونه موږ ویل دا شوارې شیونه وکنه نو په شیونه کې ما د مکانو کې لیکلی چې یو واجب په شیونه کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دغه وخت کې باندې شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیونه یا په باجی بایتون مېتون کراګل دی په یو کې خو تغیر چې احساس او عوام دین په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سر سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لا انجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کوي چې باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی ده او چاودنه شوې ده څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به یې خبر وي او کنه
چې ډېره خو نه خبرېدو کنه یعنی نه معلومه ده چې څه به پېښ شي بعد دې به څه پېښ شي نو هغه شي باندې چې څه به څه هغه لیکل او وروسته به یعنی پای به دې حدیثې پای به نه معلوم هغه بیا وروسته لیکلي
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبره هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شیر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ونه چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هغه تاریخ چې لیکي نو د شاید دغه ژبه یې ډېر خوندور نه دی د ما په ګمان کنه او وروسته وروسته مې بیا دغه فکر نه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د دې کتاب او بخښي د دې کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بالکل ځکه هم دا کړی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډېر د هنریان د لیکن شوی ډېر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو زړه کوم تر ټولو مستند یو سند ده دا
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
نظر می دی دسترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی کمی چغی تا پسې دی ک جنت می د خوبو دی په حسرت ور پسې ګورم شکستایم زپتللیو پسې زخت ډیر خپایم کمی ورځی دی د عمر ک کلونه د ځوانۍ دی کملګری په خوانی دی ک خبرې په خوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړه و او کستا مهربانی و کله ز ملامت شوی کله ستا بدگمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سمه پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم لیون توبو او کمینا زد دوارو پورا وڑی داز دکومی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی سبی زای لوی هیلی سبی زای با ومستڑی تلی یاد ساتم دا نورو غندی نیم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که خندل می یوازی که جړلی تا سره دی چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی که غروب ته په ورستی وار می کتلی تا سره دی په یو یو پسې اره اره یم زه په تللیو پسې زخت ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دی که مو شوي خفګانونه که اخیستې مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډېر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع می ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم او د غزل زما هم دا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغه سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی وسي مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کېږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال ده چې دا هني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو زیر کم سي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبر نه ویل هم خو زنه ورته وایم ز ذهنی حالت بولم خو امدغه ذهنی حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانسته وي نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو وي ما خپل تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کېږي سړی نشي کولی چې تخلیق په آسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ور باندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي نو هغه طبعا سم لاسی نسی کولی سی یو چی رسم کسی مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سی تختې ته ودرېږي یو شی ور باندې رسم کې تا به فکر ور باندې کېږي او بیا یو څه جوړېږي اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي غزل فکر کوم د غزل یو خو بدا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای سي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي اوس هم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړ کړي د اوخ کول جوهره می هنداره جوړ کړي جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران دا چا اوسرا نمستا سندر مارا جوڑا کڑی چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑی دا چوک مو خوشحالی پا ماتمونو بدلوی دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی دانا دانا دردونا می لفظنو کی پیلی دانا دانا دردونه می لفظونو کې پیلی غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلې و
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا او رستر بلې په کمیتو ده د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لارغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی
تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره فیکس وي.
البته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتبلو غانی او منظری چې شان به پراته چې هغه به هغه وخت تل دا به هغه رانی ول او چې هغه ځای مطلق بانکیز مشتخه هغه ته بیخي اوس
یو محل د کندهار ښار په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسساتو د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو او جشن ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلی دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او سناولا په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس شته ډېر دي. چاپي لیکنې دي، مثال یا چې مکپټې د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي زموږ پر لاسکاري اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلق لرو چې یو ورکه هم د پښتو نشته کولای نشي په لاس باندې، هغه دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خاطر هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کاله مخې نه لري. نستعلیک، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآن کریم خطاطی کاوه او دغو خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډوله دی، نستعلیق د شعرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط به په جوماتونو او زیارتونو کې لیکنې کېدي او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو،
او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، 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 د چیر زای مینې زما زما د
افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبۍ د عرب ضیاف فاطم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو ژغ ووسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وچلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنی ووسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه یې په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
در این مقطع زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمان و لخوا لهر خواه زورول کیجی، خود زخمی وجود او تپی روح سره بیا هم نه تسلیمی جی. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده، ده حقی در بیدل شد جاغ ده چی پرمخی طولی دروازه ترل سوی دی. که شوانزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی، خو زموش ارمانون به هر خند مات کری. باور لرم چی موش ده افغانستان شدی به آزادی تجربه کرو، که ده سندرو للاروی او که پا نور برخو کی.
چی در بخش های دیگه؟
دی عرب دی افغان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او دی هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او پا طولانی زبرخه که لوتلو شخصیتونو چخه ستایه نکوی. آرینا سعید دا جایزه دی هغی دی هنری او طولانی زفالیتونو او اغیزناکو پیغامونو لعملا ورکرل شوی دا. دی اوی پی جندل شوی هنرمندی پا توگا گنی هنری کرنی تر سرکری او پا وینای د موسیقی لاره مبارزه یلا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډیر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي جهود په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
به یک افتخار برای همه زنان افغانستان است.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مستخاروی، ستی پر عاشقان وینم مستخاروی، زوان دے اوی زان وینم وای پشوند سروی، ستی پر عاشقان وینم مستخاروی، ستی پر عاشقان وینم مستخاروی. ترد اور بل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے بل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے بل دے پر ہر میں تزل سر شکنا وی پکٹا روی ستی پر عاشقان بھی نمائی مستخاروی ستی پر عاشقان بھی نمائی مستخاروی عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے